آمين يا رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نما إن شاء الله من سورة مؤمن آياتنا كو د آیا نمبر 1 نواخله د آیا نمبر 20 پوری، یعنی دا ولنی آیت نواخله د شلم آیت پوری. اول به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم حامیم. تنزیل نازل ولدی الكتاب د کتاب من الله د الله د طرف نه چی العزیز ډیر زبردست دی العلیم خ علم والا دی غافری بخنی والا دی الذنب د گناه وقابلی او قبل ول والا دی التوبی د توبه شدید سخت العقاب سزا والا دی شدید العقاب سخت سزا والا دی ذت تول ډیر فضل والا دی لا نشتا الہ سوک الہ په بریکټ کې ولیکه برحق الا مگر هو هم هغه الیه طرف ته دهغو المصیر واپس کېدلی ما نه یجادل جګړه کوي جدل لفظ هم مونږ استعمالو جنگ جدل هغه د دی نه دی نو یجادلو جګړه کوي فی آیاتی په آیتونو کې الله د الله تعالی الا مگر الذین هغوی چاچی کفرو کفر وکړو فلا پس ندی یغرورک هغوی په دوکه کې اچوي تاسو تقلبهم ګرځېدل راګرځېدل د هغوی دا لفظ چې دی دا د قلب نه دی قاف لام با د دې روټ دی او قلب چې وي د هغې حالت بدلیږي را بدلیږي نو دلته دا د ګرځېدو را ګرځېدو دپاره استعمال شوی دی فی البلاد په ښارونو کې کذبت دروغ ګڼلي وو قبلهم د هغې نه وړاندې قومو قوم نوح نوح والاحزابو او ډلو حزب وایي یوې ډلې ته او احزاب د هغې جمع دی من بعدهم فاستهغينا وهمت او اراده وکړه كل هر امه امه برسولهم دخل رسول لياخذوه ذك چې هغوی اونیسی هغه وجادلوا او هغوی جګړه وکړه بالباطل سره د باطل یعنی د دروغ ليظهروا ذك چې هغوی ختم کړي به سره د الحق حق فأخذتهم نؤني والماهغي فكيف نسنغ كان وعقاب سزا زما وكذلك أو دغشان حقت ثابت شوى كلمة خبر ربك ساسد رب على الذين فهغي باندي چاچي كفروا كفر كريو أنهم يقينا هغي یا چې بشکه هغی اصحابو ملګری دی النار دور الذین هغی چاچی یحملون اوچتوی او دا د حمل نساتی او حمل چې وی هغه هم یو خزی اوچت کړی وی العرش عرش ومن او سوچی حوله داغینه چاپیره وی یسبحون هغوی تسبیح کوي بحمدی سره د حمد سره د تعریف ربهم د خپل رب ویؤمنون او هغوی ایمان ساتي به پاغې باندې ويستغفرون او هغوی بخنه غواړي للذین د هغوی د پاره چا چې امنو ایمان راوړی وي. ربنا ای زموږ ربه وسعت ګیر کړی دی تا کل هر شیء شی رحمتا د رحمت وعلما او علم سره فاغفر پس اوبخې للذین هغوی چا چې تابو توبه وکړه وتبعو او هغوی اتباع وکړه هغوی پیروي وکړه سبیلک ستا د لاري وقيهم او بچ کړي هغوی عذاب د عذابنا الجحیم د جهنم. ربنا ای زموږ ربه وادخلهم او داخل کړي هغوی جناتی په باغونو کې عدنی د همیشه التي هغه چې وعدتهم وعده کړي د تا د هغوی سره ومن او څوک چې صلحا نیک شو من آبائهم د هغوی د ابا و اجدادنا یعنی د هغوی د پلار نیکونو نه و ازواجهم او د هغوی د ښځو نه و ذریاتهم او د هغوی د اولاد نه انک بشکتو انت هم تو العزیز ډیر زبردست الحکیم ښه حکمت والی. وقیهم او بچ کړي هغوی السیئات د سزاګانو نه او سزا سوی دا د بدی نه پس راځي کنه. نو اصل کې سیئتون یوې بدی ته وایي سیئات تاغې جمع دی او دلته دا د سزاګانو دپاره استعمال شوی دی السیئات د سزاګانو نه. ومن او څوک چې تقي تو بچ کړي السیئاتي د سزاګانو نه یومئذ په هغه ورځ فقد پس بې شکه رحمته تا رحم وکړو په هغو باندې وذالک او هم دغه ده هو هغه الفوز کامیابی العظیم ډیره لویه. ان بشکه الذین هغوی چا چې کفرو کفر وکړو ینادونه هغوی ته به آواز وشي دا چې دی مجهول دی لمقت یقینا ناراضی الله د الله تعالی اکبر ډیره لویه ده مم مقتکم ستاسو د ناراضۍ نه انفسکم په خپلو ځانونو باندې اذ چې کله تدعون تاسو بللی کیږئ ال الایمان طرف ته د ایمان فتکفرون نو تاسو به انکار کوو. قالو هغوی به وایي تدعون تاسو بللی کیدئ ال الایمان طرف ته د ایمان فتکفرون نو تاسو به انکار کوو. قالو هغوی به وایي ربنا ای زموږ رب امتنا مرگ را کړو تا موږ له اثنتین دوه ځله و احییتنا او ژوند را کړو تا موږ له. دلته په تا باندې چې فتح ده دې مطلب دی چې تا اثنتین دوه ځله فاعترفنا نو ومنل موږ بذنوبنا خپل ګناهونه فهل نو آیا شته دی الی خروج طرف ته د وتلو من سبیل سلاره ذلکم دا دی ستاسو په بریکټ کې ولیکئ انجام بأنه په دې وجه چې اذا کلا دعیا وبلل شو الله تعالی وحده صرف طرف ته د هغو کفرتم انکار به کوو تاسو و ان او کچری یشرک شریکول به و به سره د هغو تؤمنون تاسو به منله فالحکم پس فیصله لله هم د الله د پاره ده العلی چې ډیر اوچت دی الکبیر ډیر لوی دی هو هم هغه دی الذی څوک چې یریکم ښکاره کوي تاسو ته آیاته نخې خپلې و ینزلو او نازلوي لکم ستاسو د پاره من السماء د اسمان نه رزقا رزق وما او نه یتذکرو نصیحت قبلوي الا مگر من هغه چې یونیب رجوع کوي یونیب منیب ٹھیک شو دا سیم ورډ دی یونیب رجوع کوي فدعو پس بلی الله تعالی مخلصین خالص کول والشی لهو داغو دپاره الدين دين ولو او غرکو کریها نخو خوی الكافرون کافران رفیعو اچتو الدرجاتی درجوالا دی ذل عرش عرشوالا دی یلقی هغا اچوی الروح وهی من امره دخفل حکم سرا على من پچا باندی چی یشاؤو هغا اغاری من عباده دخفل بندیانونا لینذرا زکا چی هغا اویروی یوما دورزنا الطلاق دا ملاقات دا لفظ چی دی دا طلاق دا دا تا سرا دی او دا دا ملاقات تا پار رازی او کل چی دا تا سرا راشی نو هغا غبل طلاقی لکه دا وادو شوی کس چی طلاق چی تک شو نو هغا دا تا سرا لکلی شی یوما په کوم ورځ چې هم هغې بارزونه ظاهر وشي لا یخفا نه به پټیږي علی الله په الله باندې منهم د هغوی شی سشی لیمن د چا د پاره ده الملکو بادشاهی الیوم د نن ورځ لله هم د الله د پاره ده الواحد چې هغه یوازې دی القهار په ټولو باندې غالب دی الیوما پا نن رزبا تو جزا بدلا ورکلی کیگی کلو هر نفسین نفسلا بیما ده هغی چی کسبت هغو گتلی وی یعنی هغو چی سو عمل کری وی لا ظلما نبس ظلم کیگی الیوم پا نن رز انا بیشکا اللہ اللہ تعالی سریعو زر اخیستوالا دی الحساب ده حساب و انذرهم او خبردار کری یوما ده هاغ ورزنا الازفتی چی نزده شوی ده ازلفت لفظ هم ده ده نده پا قرآن مجید کی رازی از چی کلا القلوب زرنا لدا نزده پا بریکت کیولی که بوی الحناجیر حلقنا کاظمین ده غم ندک شوی ما نبوی لظالمین ده ظالمانو ده پارا من حمیم سوک جگری دوست حمیم اصل کی وای گرم بوتا او دوست چی وی گرم گرم جوش دوست ورته هم وای ناغت جگری دوست هم وای زیگر والا دوست چی وی من حمیم سوک جگری دوست ولا او نا شفیع سوک سفارشی یطاع چی ده هغو خبره او منلی شی ده ده اطاعت نه یاد ساتی اطاعت کسو کیگی خبره منلی کیگی یعلمو هغا پوه ده خوائنتا پخیانت الاعیونی دسترگو عینون وایی یویسترگی تا اعیون داغی جمع ده وما او سوچی تخفی پتوی از خدور سینه دا هم جمع ده صدر وایی یو سینه تا او صدور داغی جمع ده والله او اللہ تعالی یقضی فیصله بکوی او دا چې دی دا مضارع دی نو په دې کې د راتلونکي وخت معنی ده ځکه مونږ وایو چې فیصله به کوي بالحق سره د حق والذین او څوک چې یدعون هغوی بلی من دونه د هغونه سوا لا یقضون نه هغوی فیصله کوي بشیء د څه څیز ان بېشکه الله الله تعالی هو هم هغه السميع خا اوريدو والدي البصير خليدو والدي الحمد لله زده زي فوري زمون آياتو ندي اس پا انشاءالله مون لده آياتو نو تفسير كو تا سورة اوباسي سورة مؤمن دا آية نمبر 1 نا دا آية نمبر 20 پوري اس پا انشاءالله مون لده آياتو نو تفسير كو او سورة مؤمن تا سورة غافر هم ويليشي غافر دا مکی صورت تے او پا پاکستانی مصحف کی دیتا سورہ مومن ویلی کی گی لیکن پا عثمانی مصحف کی دیتا سورہ غافر لکلی کی گی دا دے دوا نمون دی او سورہ مومن ورطا پا دے وجہ ویلی کی گی چی پا دی کی دا رجل مومن قصہ دا او سورہ غافر ورطا پا دے ویلی شی چی پا درم آیت کی غافر زمب را غلے دے دا د حامیم سره شروع کیږي او د حوامیم په صورتونو کې اولنې صورت دی د دې نه پس شپږ نور صورتونه دي چې هغه د حامیم سره شروع کیږي او دا اووه صورتونه دي چې د حامیم سره شروع کیږي او دا په مکه کې نازل شوي دي دا ټول مکی صورتونه دي د دې ټولو سورتونو فضیلت په ابن کثیر کې بیان شوی دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د هر سیز یوه دروازه وي او د قرآن کریم دروازه دا حوامیم والا سورتونه دي. ابن خدام رضی الله عنه فرمایي چې دې سورتونو ته عرایس ویل کیږي. عرایس ته عروسه جمع دی، یعنی ناوي، ناوي چې وي. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله زه تلاوت کوم او چې حامیم سورتونو ته ورسم نو ماته داسې ښکاري لکه چې زه د شنو باغونو سیل کوم، سبحان الله. نو تاسو به هم محسوس کړئ چې په دې سورتونو کې تاسو ته څه میلاویږي. دا هغه سورتونه دي چې په دې کې احکامات نشته دی، بلکې دا په بله طریقه باندې بیان شوي دي او په دې کې ډیر حسن او جمال دی. د احکاماتو نه بغیر پکې وعظ او نصیحت دی او د آخرت یاد دی پکې. او ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې حامیم سورتونه دی باج القرآن دی، یعنی د قرآن ریخمینه حصه ده او دې ته د قرآن مغز هم ویلی شوی دی. د دې سره تاسو د دې سورتونو په اهمیت باندې پوهېدی شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کچری په تاسو باندې د شپې حمله وشي نو ستاسو شعار حامیم لا ینصرون پکار دی، یعنی حامیم لا ینصرون وایه، یعنی د حامیم سره دا سورتونه شروع کیږي او د لا ینصرون مطلب دی چې د دشمنانو به مدد نه کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې د ویلو تلقین کړی دی د الله تعالی د طرف نه به داغي مدد نه کیږي. او چونکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده نو په دې کې به ضرور حکمت وي چې کله د دشمن ویره وي چې دشمن به په موږ باندې غالب راشي نو بیا دا وایي او دا خبره خوره کړی، ځکه چې په ډیرو ځایونو کې سټوډنټس پروټست کوي نن سبا چې دا ووایي نو ډیره ښه ده. دغه شان په هر ځای کې چې چاته سو خطره وي نو هغوی دا ویلی شي چې حامیم لا ینصرون. صرف درې الفاظ دي او دا انسان له حفاظت ورکوي. اوس مونږ ګورو د دې سورت اولنۍ حصه د آیا نمبر 1 نه واخله د آیا نمبر 20 پورې. دا ډیر پاورفل آیتونه دي چې کله انسان دا سورتونه وایي حامیم والا نو واقعي د هغوی زړونه نرم شي، په ځینو کې د آخرت یاد راشي. دا مکی سورت دی، نهه موضوعات دي پکې او د مکی سورت یو موضوع وي. د کفر او ایمان کشمکش به تاسو په دې سورت کې ووایئ. د یو ضعیف حدیث مطابق د دې اولنی درې آیتونه چې دي چې څوک دا د آیت الکرسی سره یو ځای ووایي نو د هغو بیا د ماښام به پورې حفاظت وشي. مګر دا حدیث ضعیف دی، که څوک پرې عمل کول غواړي نو کولی شي، ځکه چې دا د دې سورت په فضایل کې راځي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم لك سنگ چې تاسو ته معلومه ده دا حروف مقطعات دي او د دې په معنی باندې الله تعالی پوه دی. او لکه ما چې درته وایي چې څوک حاميم لا ينصرون وایي چې کله د یو دشمن نه خطره وي، ستاسو څوک مخالفت کوي یا کو تاسو ته د چا نه خطره وي د نقصان، نو صرف دا درې الفاظ وایي. په دې کې حامیم په ترجمه باندې موږ نه پوهیږو او د دې په مطلب نه پوهیږو. سو مطلب خو به وي، ځکه خو د دې سره میلاو شو. تنزیل الکتاب، نازلول دي د کتاب، یو وي نازلېدل یو وي تنزیل. په تنزیل کې تدریج وي، رو رو، په قلاره قلاره، په آرام آرام. د قرآن کریم یو نازلېدل هغه دي چې هغې ته ویلې شوي دي انا انزلناه فی لیلة القدر. انزلنا وایي صرف یو ځل نازلولو ته، په لیلة القدر کې د لوح محفوظ نه آسماني دنیا ته نازلېدل. او دویم د دې نزول دی تنزیل، یعنی د آسماني دنیا نه ځمکې ته نازلېدل. او دا تنزیل چې دی دا په 30 کاله کې په قلاره قلاره نازل شوی دی، د تدریج سره، step by step. ځکه خو د تنزیل لفظ راغی نو دا فرق دی. الله تعالی وفرمایل چې د دې انزال هم شوی دی او تنزیل هم شوی دی. تنزیل الکتاب، د کتاب نازلېدل. او په دې کې کتاب ولی ویلی شو؟ ځکه چې کتاب وایي لیکلی شوی سیستا، او دا لیکلی شوی دی زمونږ په مخ کې په صحیفو کې د فرشتو سره چې کومې صحیفې دي نو په هغې کې هم دا لیکلی شوی دی او په لوحې محفوظ کې هم دا لیکلی شوی دی. نو دا کتاب د ټولو نه مخکې په لوحې محفوظ کې نازل شو او بیا مخکې په ځمکه باندې د صحیفو په شکل کې من الله د الله د طرف نه. او دا ویل ځکه ضروری دی چې څوک دا سوچ ونه کړي چې شاید نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د خپل ځان نه جوړ کړی دی یا هغه ته بل چا ښودلی دی یا پته نشته چې د کوم ځای نه راوړی دی. نه د الله تعالی د طرف نه دی دا په ذهن کې کیږدی. نو کافرانو به وی چې پته نشته چې دا دو ته بل چا ښودلی دی. نن هم که د چا په ذهن کې داسې څه شک یا شبه راځي نو دلته راغلی دی چې من الله دا خو د الله تعالی د طرف نه دی او په دې کې څوک څه نقص نشي راایستلی او نه څوک دا ویلی شي چې په دې کې دا غلطي ده او دا د دې چیلنج دی. او حروف مقطعات د چیلنج دپاره هم راځي چې که چېرې تاسو داسې کلام راوړی شئ نو راوړئ او انسان عاجزه کړی شو چې هغه داسې کلام نشي پیش کولی. او لکه څنګه چې تر تمام مخکې ویلي وو چې د حروف مقطعات نه پس اکثر د کتاب ذکر راځي او د قرآن ذکر راځي او د هغې وجه دا وي چې د دې په شان کلام څوک نشي راوړی ځکه چې دا د الله تعالی د طرف نه دی او د الله سبحانه وتعالی د کلام سره څوک مقابله نشي کولی. د انسان ذهن چرته د الله تعالی سره مقابله کولی شي؟ نو دا د هغو د طرف نه دی چې العزیز دی. دا العزیز څه مطلب دی؟ چې هغه غلبې والا دی، قوت والا دی، اختیار لرلو والا دی او د دې معنی موږ زبردست هم کوو. نو دا معجزه د العزیز د طرف نه ده، یعنی دا قرآن دا د هغه ذات د طرف نه دی چې هغه ډیر قوت والا او غلبې والا دی او هغه په نیولو باندې هم قادر دی، یعنی هغه قدرت لري که چېرې هغه بنده نیول غواړي او هغه علیم دی، علم والا دی، د هغو علم کامل دی. په دنیا کې هیڅوک هم دا دعوه نشي کولی چې هغه العلیم دی چې د هغو سره هر قسم علم دی. په دنیا کې د خلکو سره غټې غټې ډیګریز وي او هغوی ته ځانونه ډیر اوچت ښکاري چې موږ ډیر علم والی یو، موږ ډاکټرز یو، موږ پی ایچ ډیز یو، لیکن داسې به یو کس هم نه وي چې د هغو سره هر قسم علم وي. هغوی د یو خاص علم سټډي کړی وي، یعنی د یو خاص ایریا ماهران وي او هغه هم مکمل علم نه وي. لکه د ډینټیسټ سره د غاښونو نه علاوه د جسم د بلې حصې علم نه وي او هغه په هغه ایریا کې عقلي کل نه وي. ځکه خو اکثر خلک سیکنډ اپینین اخلي، ځکه چې خلکو ته پته وي چې د یو ډاکټر علم کامل نه دی. نو ځکه اکثر خلک د دوو یا دریو سره مشوره کوي. د دې مطلب دی چې په دنیا کې د هیڅ چا علم هم کامل نه دی. دغه شان که څوک د دین په علم کې مهارت لري نو هغه آل راونډر نه وي چې د هر څه علم وي داغو سره. او بله دا چې باقي په ټولو علمونو کې هم مهارت لري. نو داسې نه ده صرف یو الله العلیم دی. او په آیت الکرسی کې راځي ولا یحیطون بشیء من علمه. نو دلته دا خبره ولی شوی ده؟ ځکه چې خبره د کتاب شوی ده. یاد اوساتی دا خبره چې دا کتاب د العلیم د طرف نه دی. نو په دې کې بیا څوک څنګه شک کولی شي؟ او د علم خزانې د هغو سره دي چې چاله هم علم ورکول غواړي نو ورکولی شي. که د ټولې دنیا علم رایوزی شي نو هغه صرف دومره دی لکه څومره اوبه چې د مرغۍ په مخوکه کې راځي. او دا خبره خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته کړې وه، موږ په سورة الکهف کې ویلي وه. او بیا هم زموږ څه حال وي؟ څومره ډیر تکبر راشي په موږ کې د معمولي علم سره چې ما له خو ډیر څه راځي، زه خو ډیره ماهره یم. ځکه په ډیرو علما کې عاجزي وي او هغوی وایي چې موږ خو طالب علمان یو. نو د الله تعالی علم مکمل دی او هغه العلیم ذات دی. د دې نه پس چې څوک دا کتاب کلاوهي، هغه ذات چې ربي کائنات دی او هغه العلیم دی، غلبه او پاور د هغو سره ده، ټول طاقت د هغو سره دی. او که هغه څوک نیول غواړي نو نیوی شي، که څوک نه مني نو هغه د هغوی په نیولو باندې قدرت لري. نو هغه ذات العلیم دی. او بیا د هغو په آیتونو باندې څوک نقطه چینی کولی شي چې دا آیتونه خو داسې دي، هغسې دي، دا احکامات نه دي پکار، نو ولې زمون په دې باندې ایمان نه دی چې دا غو سره علم دی د غیب او حاضر او دا غو سره علم دی د پرون د نن او د سبا او ته ټوله پته ده. آیا زمون دا ایمان نه دی؟ نو ولې هغه ته پته نه ده چې په یوشتمه صدی کې به د خلکو څنګه څنګه مسلې وي؟ نو بیا د هغه العلیم ذات احکامات څوک کوشچن کولی شي چې دا ولې داسې دي؟ نو ولې مونږ د العلیم علم کوشچن کولی شو او په هغې باندې اعتراضات کولی شو؟ ځکه چې دا خو من الله دي، ځکه د خپلې خولې د کلاوهلو نه مخکې سل ځله سوچ کوئ چې دا زه د چا په باره کې خبره کوم. د العلیم په باره کې زه شک کوم او د هغو سره اختلاف کوم چې د هغو حکم صحیح نه دی او زما سوچ صحیح دی. خو هغه هر قسمه معامله وي چې تر څو پورې چا خپل عقل نه وي ښکته کړی نو د هغې پورې بیا تاسو د دې کتاب نه علم نه شی اخیستی. نو خپل عقل ښکته کړئ د هغه العلیم په مخ کې. او زموږ د علم خو دا حال دی چې مونږ ته د خپلو بچو هم پته نه وي چې هغوی په دې وخت باندې څه کوي. مونږ ته د بلې کمرې پته نه وي چې په هغې کې څوک زموږ خبره کوي. او بیا هم مونږ د انسانانو علم له ډېر زیات ترجیح ورکوو چې فلاني ساینسدان دا خبره کړې ده او دا د هغه العلیم کتاب دی او د دې زموږ سره هیڅ قدر نه وي او دا راته څو غټ شی نه ښکاري. غافر الذنب، او دلته الله تعالی د خپلو صفاتو ذکر کړی دی. په دې آیت کې د شپږو صفاتو ذکر دی او چې العزیز او علیم ورسره شي نو بیا اته صفات شو. او په دې آیت کې شپږ صفات دي: غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول، لا اله الا هو، الیه المصیر. د ټولو نه اولنی صفت غافر الذنب دی، د ګناهونو بخلو والا. ذنب لفظ واحد دی لیکن چې کله واحد کلمه معرفا طرف ته مداف شي یعنی د ګناهونو بخنی والا مداف شو معرفا طرف ته نو هغه بیا د ذنوب معنی ورکوي. یعنی هر قسمه ګناه لوی وړوکې پټ ښکارا زیات یا کم څومره هم ګناهونه چې دي نو هغه پټول واله دی داغې. لیکن شرط دا دی چې بنده د رښتینې زړه سره توبه وکړي. رښتینې توبه څنګه وي؟ چې بنده پیمانه وي، چې په زړه کې ندامت وي، چې بنده په ګناهونو باندې نه زړور کیږي، چې په ګناه باندې فخر نه کوي چې زه داسې په پخوانۍ زمانه کې وم، زه په پخوانۍ زمانه کې داسې وم او داسې نشه وه زما، چې بنده د فخر سره خپل ګناهونه بیانوي چې زه به فلاني فلاني ځای ته تلم، دا شرمندګي نه وي. بیا شرمندګي دا وي چې بنده ته خپل ګناهونه غټ ښکاري او د هغې نه توبه وباسي او د هغې نه واپس شي او چې ګناهونه ورته واړو نه ښکاري چې زما نه خو نور خلک ډېر غټ غټ ګناهونه کوي. د دې مطلب دی چې ستاسو په زړه کې شرمندګي نشته او چې په خپلو منځونو او تهجدونو باندې فخر کوي چې زه خو دومره دومره نفلونه کوم او دا خدا هم نه کوي. یعنی نورو خلکو ته په سپک نظر ګوري چې دا خدا هم نه کوي، چې ځان ورته ډېر نیک ښکاري. نو هغه په خوله هم بعضی وخت سونه وایي لیکن سوچ په ذهن کې وي. نو دا سوچ په کار دی چې نه، زمانه خو ګناهونه شوي دي، زمانه غلطیانې شوي دي، زه ګناهګاره یم، ما ته خپل ځان صحیح کول دي. که داسې جذبه نه وي نو بیا توبه په څه خبره؟ یو انسان وي چې هغو ته د غلطۍ احساس شي او هغه پیمانه شي او هغه د الله تعالی د رحمت نه مایوسه کیږي. ځکه چې په سورة الزمر کې په آیه نمبر 53 کې ذنوب لفظ راغلی دی او جميعا لفظ راغلی دی چې الله تعالی به ټول ګناهونه معاف کړي. انسان یو داسې ځای له راشي چې د هغو ګناهونه هغه ډېر پریشانه کوي او د الله تعالی د عظمت احساس وي په زړه کې او بیا ټوله دنیا هغو له دیکې ورکوي. مور او پلار هم شړي چې زه ورک شه، خاندان والا ورسره هم ښه سلوک نه کوي، دوست احباب هم ورسره ملاوېدل نه غواړي، ټول ورته بدې ردې وایي چې ته ډېر خراب یې. لیکن بیا هم د داسې انسان دپاره یو درس شته چې هغه بیا هم کلاوي چې کله ټوله دنیا مخالفت شروع کړي او رشتې ماتې شي، لیکن یو ذات داسې دی چې هغه چرته هم نه وایي چې ستا او زما رشته ختمه شوه، تر دې چې مور او پلار هم ووایي. خو یو ذات داسې دی چې هغه داسې نه وایي چې کله د بنده دپاره ټولې دروازې بندې شي او ټول یې پرېږدي، نو هغه وخت بنده ته احساس وشي د غافر الذنب چې یا الله تو څنګه بخښنی والے هغه انسان چې هغه ډیر ګیلټی وي خپل ځان ورته ډیر ملامت او قصوروار ښکاري نو هغه په دې خبره پوه شي چې یا الله هم تو صرف غافر الذنب یې غافر الذنب یې چې تو داسې نه وایې چې اله اوس راغلی د دومره ګناهونو سره یا دا چې تو خو ټولو خلکو پرېښودې نو اوس راغلی اوله خو درته زه نه وایم یاد یا دا چې دومره غټ غټ ګناهونه دي کول نو اوس تر له خیال راغی یا دا چې تا خپل اعمال نامه د ګناهونو نه ډک کړه او سوچ در له نه راتلو یا دا چې دا خو دومره ډیر او هر قسمه ګناهونه تا کړی دي ته به څنګه بخلې کېږې یعنی دا شی انسان له امید ورکوي چې بنده ته احساس وشي چې یا الله تو غافر الذنب یې او هغه بیا په واپسۍ کې وخت ناخلی دا د غفره نه دی یعنی پټول او په ذنب کې هر قسمه ګناه راغی او سوچ وکړه چې د ګناهونو پټول څومره ضروری دي چې کله څوک چاته ووایي چې په تا کې دا خرابۍ دي تو داسې یو هغسې یې چې کله خلک دا واوري نو داسې تکلیف ورته ورسیږي دومره تکلیف ورته میلاو شي چې هغه بیا نشي ودو کېدی چې ښه زه دومره بده یم حالانکه خپل ځان خو هر چاته ډیر ښه ښکاري او سوچ کوي چې رب العزت چاته ووایي هغه ذات چې د هغو علم کامل دی چې هغه ووایي چې په تا کې دا خرابې دی او دا کارونه دي کړي دي ته دروغجنه یې دوکه بازه یې توره یا کاره یې کو دغه خبره وشي نو انسان له به بیا چرته آرام راشي او چې کله الله تعالی د بنده ګناهونه پټ کړي نو هغه بیا داسې شي چې هغه بیا بنده ته پخپله هم په نظر نه راځي نو دا د هغو څومره غټ رحمت دی چې د څومره غټې بېچینۍ نه الله تعالی بنده بچ کړي ځکه چې دا ګناهونه بنده په داسې ګیلډ کې واچوي چې بیا د بنده چین نه وي سکون نه وي انسان بې چینه شي ځکه که تاسو په دنیا کې وګورئ نو بعضې وخت خلک د خپلو ګناهونو په وجه خودکشي وکړي چې زه خو دومره بد یم چې ماته د اوسېدو حق نشته په دې دنیا کې او خپل ځان ختم کړي داسې په مایوسۍ کې لاړ شي نو الله تعالی فرمایي چې د خودکشۍ ضرورت نشته ستاسو یو رب شته چې هغه ډېر رحیم او کریم دی نو هغو طرف ته راشئ که ټوله دنیا بنده پرېږدي نو یو الله داسې شته چې هغه ډېر کریم دی که دا ټوله دنیا په موږ باندې دروازې بندې کړي نو د هغه بې وسه انسان په حالت باندې ځان پوهه کړئ چې د هغې نه پس د هغو سره یو در شته چې هغه کلاو دی او هغه د الله در دی یو هستی داسې شته چې هغه بیا هم د انسان بخلو ته تیار دی او د هغو دپاره د رحمت صادر خوروي حالانکه هغه په ګناهونو او غلطو کې ډوب شوی دی نو هغه ربي کائنات دی او هغه بیا هم د بنده قبلولو ته تیار دی هغه وایي چې زه غافر الذنب یم سبحان الله الله اکبر چې کله موږ داسې آیتونه ووایو نو بیا د داسې رب نه هم څوک لرې تښتېدی شي داسې رب څوک پرېښودی شي او چین ورته میلاوېدی شي بیا یو بنده یوازې ولاړ دی او یو ورسره دا غو رب دی او دا څوک نیک بنده نه دی اولیاء الله نه دی څوک پیغمبر نه دی څوک فرشته نه دی په ګناهونو کې ډوب دی خو بیا هم هغه غافر الذنب دی او هغه بنده بخښي او بخښنه خوښوي چې خلک هم یو بل معاف کوي د هغو معافي ډېره زیاته خوښه ده دومره یې خوښه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که چېرې خلک ګناه کول پرېږدي نو الله تعالی به یو بل مخلوق پیدا کړي چې هغه به ګناهونه کوي او توبه به کوي هغه به ګناهونه کوي او توبه به کوي ځکه چې د هغو بخښنه ډېره خوښه ده معاف کول یې خوښ دي نو هغه د خپلو بندیانو نه هم دا غواړي چې تاسو هم معاف کول کوي او زموږ داسې سخت زړونه دي او موږ کوم په چا باندې سو احسان کړی وي بیا هم موږ د چا معاف کولو ته نه یو تیار چې دې بنده زما سره داسې څنګه وکړل دومره لویه اناوي زموږ حالانکه چې کله څوک ته الله تعالی سره زیاتې وکړي د هغو نافرمانی وکړي نو سوچ کوي چې بنده دومره جرأت څنګه کولی شي نو هغه غافر الذنب دی او قابل التوب دی توبه قبلول والا دی سوچ کوي چې معاف کول والا په خپل وایي چې زه خو توبه قبلوم الله تعالی فرمایي چې زه توبه قبلولو ته تیار یم نو دې مطلب دی چې توبه وکړئ بیا الله اکبر چې څوک څومره الله تعالی پیژني نو هغه بیا د الله تعالی نافرمانی څنګه کولی شي او چې څوک هغه رب نه پیژني نو بیا هغه نافرمانی کوي ځکه موږ اکثر د خپلو اسلافو په باره کې وایو لکه امام بخاری چې دی امام مالک دی چې د هغوی سره به د وړو وړو خبرو څومره احساس و نو څه وجه وه د هغې اصل وجه دا وه چې هغوی الله تعالی پیژندو د هغو معرفت و ورسره او دا شی په مونږ خلکو کې نشته دی نو د الله تعالی پیژندل ډیر غټ شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ستاسو نه مخکې یو سړی و په پخوانۍ زمانه کې هغو یوې کوپړۍ طرف ته وکتل او د هغو په زړه کې خیال راغی هغو یې چې ای زما ربه تو تو یې او زه زو یم یعنی هغو ته خپل حیثیت معلوم شو چې زه هم یو انسان یم او دا زما اصلیت دی یوه ورځ به زه هم داسې شم نو لویی بیا په څه خبره نو هغو وایي چې تو تو یې او زه زو یم تو په عرش باندې یې او زه په ځمکه باندې یم په فرش باندې یم او تو راځې د بخښنې سره او زه راځم د ګناهونو سره زما سره ګناهونه دي او ستا سره بخښنه ده او هغه د الله تعالی په مخ کې په سجده کې پرېوتو هغو خپله کوپړۍ په ځمکه باندې کېښوده چې انسان بعضې وخت داسې څه وویني نو په هغو باندې رقتداري وشي او د زړه حالت یې بدل شي نو هغو ته وویلی شي چې تو خپل سر اوچت کړه تو راغلی یې د ګناهونو سره او زه راغلی یم د مغفرت سره هغو خپل سر اوچت کړو او هغه وبخلی شو نو بخښنه هغه وخت وشي چې کله بنده ته د خپل ګناه احساس وشي او مونږ چې دا لږ ډیر عبادات کوو نو مونږ ته داسې ښکاري چې ګنې زه خو ډیره ښه یم او چې کله د غلطۍ احساس نه وي نو بیا بنده صحیح توبه نه شي کولی او الله تعالی فرمایي چې د ګناهونو نه توبه کول واله داسې وي لکه هغو چې چاته ګناه کړی هم نه وي الله تعالی زموږ اخلاص ته ګوري چې څومره د اخلاص سره د زړه سره مونږ توبه کوو چې زموږ د زړه کیفیت څنګه وي هغه وخت صرف د خولې الفاظ نه چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين چې یونس علیه السلام دا دعا ویلی وه او د هغو بخښنه شوې وه نو زما به هم وشي نو اصل شی ندامت دی الفاظ کو هر څنګه وي خو چې بنده توبه وکړي چې پیمانه شي چې ما دا کار نه وی کړی ځکه چې زما د رب ذات خو ډیر لوی دی او زما سو حیثیت دی تو خو زما پاللی والی یې زما پیدا کول والی یې ستا په ما باندې دومره احسانات دي ما له خو دا کار نه و په کار نو دغه شان توبه د الله سبحانه وتعالی ډیره زیاته خوښوي او په توبه کې ډیلی نه ده په کار یعنی توبه نه ده ملتوي کول په کار بلکې په دې کې تلوار په کار ده ځکه چې د زړه پته نه لګي د حالاتو پته نه لګي د ژوند پته نه لګي او دغه شان آیتونه په قرآن پاک کې ډیر زیات دي چې په هغې کې د رحم او کرم خبره وي او د الله تعالی دا غټ احسان دی په بندیانو باندې کوچرې د توبې دروازه نه وی کلاو نو انسان به څه کول او هغه دروازه څومره ده په حدیث کې راځي چې مغرب طرف ته یوه دروازه کلاو ده او د هغې پلنوالی د اویاو کالو برابر دی او دا دروازه به مستقل طور کلاو وي چې تر څو پورې نور د مغرب نه نوي راختلی او په یو بل حدیث کې دی چې یقینا چې د توبې یوه دروازه ده او هغه داسې لویه ده چې د دې په منځ کې د مشرق او مغرب همره فاصله ده دا دروازه به نه بندیږي تر څو پورې چې نور د مغرب نه نوي راختلی تر څو پورې چې د بنده سا د ختلو وخت نه وي راغلی نو د هغه وخت پورې د بنده سره د توبې کولو وخت وي ځکه چې شیطان ویلی و چې یا الله زه به ستا بندیان لمسوم تر څو پورې چې د هغوی په جسم کې سا وي نو الله تعالی وفرمایل چې زما هم زما د عزت او جلال قسم زه به هم هغوی معاف کومه تر څو پورې چې د هغوی سا حلق له نه وي راغلی او الله تعالی خو داسې کریم ذات دی چې فرعون چې د بچو قاتل و او چې هغه هم ډوبېدو نو جبرائیل علیه السلام په دې ویرېدو چې چېرته داسې ونه شي چې دې توبه وکړي او دې ایمان راوړل غواړي او الله تعالی دې معاف کړي چېرته داسې ونه شي چې د الله تعالی رحمت په جوش کې راشي او الله تعالی دې معاف کړي د جبرائیل علیه السلام سره داسې فکر شو چې د هغو په خوله کې خټه کېښوده الله اکبر هغه خلک چې ډاکترانو ورله جواب ورکړی وي نو بیا هم هغوی توبه کولی شي ځکه چې هغه قابل توب دی شدید العقاب سخت سزا ورکول واله هم دی هغه سبحان الله تاسو وګورئ دا اولنی څلور صفات چې دي نو په هغې کې درې صفات د الله تعالی په رحم او کرم باندې دي او صرف یو دی چې هغه شدید العقاب دی چې ای خلکه دا سوچ هم مه کوئ چې الله تعالی ډیر بخښنې واله دی نو هغه څوک نشي نیوی. نه، ان بطش ربک لشدید، یاد وساتئ دا خبره چې د الله تعالی نیول هم ډېر سخت دي. چې په یو ځای کې امید دی نو هلته ویره هم پکار ده. چې کچرې الله تعالی ما په یو ګناه باندې ونیسي نو زه بیا څه کولی شم؟ زه خو د یو ګناه سزا هم نشم برداشت کولی. مونږ کو پولیس ودروي نو زړه رانه لاړ شي. مونږ خو داسې کمزوري یو چې کله مونږ دنیاوي ویره ووینو نو مونږ دا سوچ نه کوو چې یا الله مونږ خو دا وړوکي ویرې نشو برداشت کولی. چې معمولي درد وي نو زر زر دوایي وخورو، نو هغه وخت دا خبره نه رایادیږي چې دا درد خو هیڅ هم نه دی، یا الله ستا سزاګانې به څومره سختې وي. نو دا سوچ پکار دی چې آیا په ما کې طاقت شته د زغملو د الله تعالی د سزاګانو د برداشت کولو؟ او څومره چې د الله تعالی ذات عظیم او لوی دی، هغومره د هغو سزاګانې لوی دي. فیومئذ لا یعذب عذابه احد، په کومه ورځ چې به الله تعالی عذاب ورکوي نو داسې عذاب به څوک نشي ورکولی. او دا خو د دنیا وړې وړې سزاګانې دي. د الله تعالی عذابونه څومره لوی دي، نو شدید العقاب دی. او سزا په څو راځي؟ په ګناهونو باندې. ځکه الله تعالی نه غواړي چې خپلو بندیانو له سزاګانې ورکړي، ځکه خو هغه وایي چې زه خو معاف کولو والی یم، او زه معاف کولو ته تیار یم، او زه توبه هم قبلوم. ذی الطول، لوی فضل والا، لوی فضل والا. طول وایي فضل ته، فراخۍ ته، زیات ورکولو ته، احسان ته، وسعت والا. د دولت دپاره هم د طول لفظ راځي، او د خیر کثیر دپاره هم راځي. نو دا ټولې معنی دي پکې. بېشماره انعامونه ورکولو والا، فضل او کرم کولو والا، هغه ډېر احسان کولو والا، ډېر وسعتونو والا، او خیر کثیر ورکولو والا ذات دی، هغه ډېر دولت والا ذات دی. او دا هم د الله تعالی داسې صفت دی چې دا بل په هیڅ چا کې هم نشته. ځکه چې یو بنده کو چاله څه ورکوي هم د یو خاص وخته پورې، د لیمیټډ ټایم پورې، کو هغه مور او پلار وي، که هغه خاوند وي، چې تر څو پورې هغه ژوندی وي نو ور به کړي، او چې د هغو سره وي نو ور به کړي، او چې د هغو سره نه وي نو څه به ورکړي. دغشان چې یو بنده ستاسو نه خوشحاله وي نو هله درکوي، چې نه وي خوشحاله نو نه درکوي. لیکن الله تعالی هغه ذات دی، هغه خو حی او قیوم دی، او هغه همیشه ورکوي بندله. که د چا نه ناراضه وي نو هغو له هم ورکوي، او چې د چا نه راضي وي نو هغو له هم ورکوي. بېشماره نعمتونه ورکوي، په مخه ورکوي، چېرته ختمیږي هم نه. انسان وفات شي، لیکن د هغه بنده نعمتونه خلک انجوی کوي چې هغو ته میلاو شوي دي د الله تعالی د طرف نه. هغه ډېر فراخۍ والا دی، ډېر نعمتونه ورکولو والا دی، او احسان کولو والا دی. لیکن انسان د هغې بدله نشي ورکولی، نه د عبادت سره هم نه. نو ټول عمر بنده د هغو په نعمتونو کې وي، ځکه چې هغه ذی الطول دی. لا اله الا الله، نشته څوک اله مگر هم هغه دی. هغه یوازې اله دی. و الیه المصیر، او هغو طرف ته واپسی ده. الله اکبر. یو سړی عمر رضی الله عنه طرف ته راغی، هغوی چې ما څوک قتل کړی دی، آیا زما توبه قبلېدی شي؟ نو عمر رضی الله عنه د دې آیتونو تلاوت وکړو. هغو ورته وی چې مه ناامیده کیږه، پس نیک عمل کوه. سبحان الله، الله اکبر. چې کو یو بنده قاتل هم وي نو الله تعالی هغه معاف کوي. دغه شان عمر رضی الله عنه طرف ته به د شام یو سړی کله کله راتلو. یو ځل هغه ډېره موده نه و راغلی. نو امیر المؤمنین د خلکو نه د هغو په باره کې تپوس وکړو چې هغه چېرته دی. خلکو ورته وی چې هغه خو دومره شراب څکي چې هر وخت شرابو په نشه کې وي. نو عمر رضی الله عنه خپل کاتب را وبلو چې یو خط ولیکه. هغو ته یې فلا بن فلا ولیکو، بیا یې سلام ولیکو. شرابي کبابي وو، نو بیا یې هغو ته سلام ولیکو. دا یې نه وي چې ته فلانی یې، ډینګې یې. بیا هغو وی چې زه ستا په مخ کې د الله تعریفونه کوم چې د هغو سره بل اله نشته. او بیا یې دا آیتونه وی: غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. دا آیتونه ولیکل، او هغو طرف ته خط واستوه، او قاصد ته وویل چې دا خط هغو له هغه وخت ورکړه چې کله هغه د شرابو په نشه کې نه وي. او داغو په خوا کې چې کوم ملګری ناست وو هغوی ته یې وویل چې د خپل رور دپاره دعا کوي چې الله تعالی د هغو زړه متوجه کړي او چې د هغو توبه قبوله کړي. چې کله هغو ته دا خط میلاو شو نو هغو خط لوستل شروع کړل. یو ځلې ووایې، په دویم ځلې ووایې، درې ځلې ووایې، هغو په مخه باندې وې او دا آیتونه به یې ویل او د ویلو ویلو سره په جړا شو او هغوی چې الله تعالی زه د خپلې سزا نه وویرولم او د خپل رحمت امید یې راکړو او د ګناهونو د بخښنې وعده یې هم وکړه. هغو دومره وژړل او توبهګر شو او داسې رښتینې توبه یې وکړه او چې عمر رضی الله عنه ته پته ولګېده نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو. هغوی چې دغه شان کوه چې کله ته وګورې چې یو مسلمان رور خوییږي نو هغه سیده کړه او هغه مضبوط کړه او د الله تعالی نه دعا هم کوه او د شیطان مددګار مه جوړېږه چې چاپېره ګرځې او د هغو بد وي او هغه ملامته کوي چې ستا خو چرته هم بخښنه نشي کېدی، ته خو داسې یې او هغسې یې او د هغو د ویستلو کوشش مه کوه. هغوی چې دغه شان د شیطان مددګار مه جوړېږئ ځکه چې شیطان خو هم دغه غواړي چې یو بنده خلک مایوسه کړي او د هغو سره ورانه کړي چې نه ورته سو نصیحت وشي او نه سو خبره. الله اکبر. نو دا آیتونه امید افزا دي او خلکو له حوصله ورکوي چې بنده د الله تعالی صفات وپیژني او هغو طرف ته واپس شي او چې په دې پوه شي چې د الله تعالی سزا هم ډېره سخته ده چې هغه قابل برداشت نه ده او کومه توبه چې ده نو هغه زما نجات ته اخلاصې دی، په هغې کې زما نجات دی چې زه الله تعالی طرف ته واپس شم. او د توبې اپوزټ دی تکبر، چې انسان وایي چې نه ما ته نشته ضرورت د توبې د معافۍ د غوښتلو، زه په څو خبره باندې معافي وغواړم، ما خو چرته د چا نه معافي نه ده غوښتلې. الله اکبر. لا اله الا هو، چې اله هغه دی نو بیا منل هم دا غودي. اله هغه وي چې د انسان په ژوند کې د هر چا نه اوچت وي او واپس هم هغو طرف ته ده، یعنی که توبه ونه کړی شي نو کوم خواته به ځي. انسان به د قیامت په ورځ وایي په سورة القیامه کې راځي چې عین المفر، چې چرته د تښتېدو ځای شته دی چې زه هلته لاړ شم او وتښتم، چې زه پټ شم، چې پناه واخلم، چې ماته فرار میلاو شي. ځای شته د تښتېدو؟ نو د هغو د طرف نه راغلي وو او هغو طرف ته به واپس کېږو. په منځ کې پکې دا لږه شان وقفه ده.